ته پام وکړي او نور هغه نور زی د هلمند لواشیر لیکي نور دی پاک خدای په ګران افغانستان کې سوله راولي. د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي. راپور دا دی چې امنیتي چارواکي وایي طالبان اوس په جګړو کې له ډرون یا بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخلي. دا لومړی وار دی چې افغان چارواکي د طالبانو لخوا په جګړه کې له دې وسیلې کار اخیستل رسمن تاییدوي. تفصیل له اسمت سروان اوري.
د افغانستان د ملي امنیت د ادارې رئیس وایي وسلوالو طالبانو په وروستیو بریدونو کې له کوچنیو بې پیلوټ الوتکو پر حکومتي ځواکونو د بمب غورځولو لپاره کار اخیستی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د طالبانو له لوري په جګړه کې د دې نوي میتود د کارولو په اړه وویل. هغه بې پیلوټ الوتکې چې دوی یعنی طالبان یې کاروي په آزاد بازار کې موندل کیږي. دا بی پیلوټ الوتکې اساسا د عکاسۍ لپاره دي چې کامرې لري. د وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست غواړي چې هېواد ته د دې وسیلې چې ډېر خوښوونکي لري د واردېدو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د اکتوبر په وروستیو کې طالبانو د کندوز ولایت پر مقام د حملې لپاره له بی پیلوټ الوتکې کار واخیست. سراج د کندوز په حمله کې له درون څخه د کار اخیستو راپور تایید نه کړ. خدای ومنله چې طالبانو له بی پیلوټ الوتکو څخه په کندوز او پکتیا کې کار اخیستی دی. که څه هم دا نوې خبره ده چې طالبان له درون څخه په جګړه کې کار اخلي، خو نورو سختدریزو ډلو لکه داعش یا اسلامي دولت په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې په جنګونو کې له دې وسیلې کار اخیستی دی. د داعش حضور په افغانستان کې محدود دی، خو حملې خورا خونړۍ دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وویل چې افغان ځواکونو د داعش د مشرتابه کړې ویجاړه کړې، خو د هغو دوهم پړمشان ځوانان دي او لا هم فعال دي. د ډلې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې د راکټي برید په شمول د وروستیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادي رادیوي مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کولی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زکور می پی آبادو د چا یادو ګونګسه او تورش
په زرپان کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دې سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینا په خپل غې کې خیم ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پریخوا لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه، ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېری داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي که چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کیږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي. زه څه لیکم، ولی لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پښتنو له ځواب وروسته یو کوچنی لار عمومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د دې نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه ده، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو آثارو څښتن او یو منلی لیکوال او شاعر دی، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خدا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ، د پښتو ژبې یو منلی شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بوی چې د لیکوالۍ په برخه کې لزړه ټولې ویری لري کړی او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعه او مشاهده محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د الو بیلا بیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري او شای چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایی ونه لري. ځینو یې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوریږي. د افغانی موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یوه هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبه یې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپله دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخواني خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږېده او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنه درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره یې درلودلې، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس گوشه کسی. دانو دیر خیلی تکمیل آلات ده موسیقی سوا لکه تنبور گونده سوار لستار لری. بیا یو تار ما پکی ور ابزود که چه پینزه لستار هستی.
تا سی والی پکی ور ابزود که
ما دست فکر رو که زود تقسیمات چه ده تاویگی کنه ده کوک چه تا سور تاویلی کنه ده چه ده سیمان آیاریگی کنه پا ما غراغ بانده ده تا ده گوشه که وی ما یو دانه بل هم ضرور و چه باید چه تکمیل سی. پدې حساب د ساریګما پدې نساء کې پدې سر کې چې پدې سبتک کې بیا دا ساو دا سا یو سا نه درلود، سای پور نه درلود، سای اول درلود. پس ما یو دانه بل ورواچو چې سای پورم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو خبر ښکاری تاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی دا ډیر ښه دوتار ده، خو زه به درته وګورم به تاسو آواز
او اتمن دې ګرسته. څه رقم دی جوړ کړی؟ لرګای دې چې
نه لرګای دې توت نه ده، لرګای مې د ولایت د سمنګان نه راوړ. هغه جوړ نه و نو خو مقصد غندام یې ورته وایي لاس ته چې ده هغه مې د سمنګان راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرمه کنه راوتی شو برما ورنده اوس کنه بدا شان څه دي. بیا مې کرا کرا هم داسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان سته ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
نجاري کار ده، د کندن کاری او دا شیان چې داخل د لاس دي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کېږي دا بل ځایونه چې دا سوري دي کنه دا ګوشکونه هغه کېږي. دا کار ده، بیا صافا کاری ده، یا هډوکی هم خوري، خراکه مرتوی چې هغه هم جوړېږي، تارګیرکونه دي ټول د هډوکي نه جوړېږي.
دغه تور وباره کې لږ راته ووایه، دغه تار څه رقم تار ده؟ دا
تار سیم ده، فولادي سیم مرتوی، د تنور تارونه غیر د سیم نه نه راځي.
په اصل کې دغه دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د هغه ولایت په نوم یادیږي؟
د ولایت هرات کې، هرات باسان کې. هلته خلک چې دي ډیر په دې دوتار کې ډیر ښه مهارت لري، لکه مثال قدام محمد ده، غلام سخی ده، غلام حیدر دوتاری د خلکې ډیر هلته ښه دوتار نوازان دي.
د عزیز په وینا چې د دوتار غږونکي په کابل کې پخوا زیات و، خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی، خو بیا هم مینوال لري. د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ییزه موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري. نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل
فرهنګي، د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري، په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري. په هر لسو پنځلسو کورونو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلابیلو مجالسو کې به غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي. دا آله په هرات کې ډیره لرغونی ده او داسې ویل کیږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی. په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې 4-5 ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي.
شروع میکنه تا بعد 5-4 ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مزه کې.
روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي، کتابونه چاپیږي او دا بازار ورس تر بلې د تودیدو په حال کې دی. خدا چې دغه پنځ بهیر شوري دی که غیر شوري، او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر څه ډول روان دی، دا او دې ته ورته پوښتنې د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر اجمل خکولی په نننی هنر جاج کې باز محمد عابد ته ځواب کړي.
هنر جاج
استاد، په دې تیرو 100 کلونو کې تخلیقي ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډیر په دغه پورې تړلی دی که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډیر لرو، مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډیر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت جواب وویل شي. نو خدا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي. مثلا دا چې موږ خو د چاپ وسایل ډیر پیدا کړل، چاپ پیسې پیدا کړلې، پانګونه هم شته، کتابونه ډیر چاپ شول، خو کیفیت ته نقصان ورسېد. زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقد هم دی. البته د نقد او تخلیقي ادبیاتو رابطه چې ده دوه اړخیزه ده. که تخلیقي ادبیات چاپېږي دا نقد ضرورت لري او دا نقد غواړي، یعنی د دې سره نقد پیدا کیږي یو ډول. همدغه شان د سرچپه هم ده، مثلا که نقد نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابېږي، هم یې تخلیق متاثر کیږي. یعنی کېدای شي تخلیق شي، اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې انده وینو دا ده چې کیسه یې زیاده داستاني ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا داسې وګڼئ چې 15 کاله مخکې یا تقریبا 9 کاله مخکې ډېر ښه داستاني ادبیات چاپېدل، ډېر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډېر ښه او نقد هم ډېر پکې ده. مثلا زمونږ استاد عموما داستاني ادبیات په برخه کې نقد ډېر فرمالیستي دی، مثلا ډېر کې ده. اوس هغه نقد د داستاني ادبیات په برخه کې هم ډېر سور شوی دی، حالات سیاسي حالات هم داسې بدل شوي دي او له دې سره هغه کیسه ایز ادب هم متاثر شوی دی.
استاد بالکل، ما هم همدا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و که نه. مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو د جملې نه یې، هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بې بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه فرهنګ کې پیدا شوی ده. هغه چې مثلا چاپ ډېر اسانه شوی، لوستونکی ډېر محترف شوی دی، ډېر مهم شوی دی. پورتنی پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي 15 کال یا شل کاله پخوا د لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو که نه، نو ډېر اتقا دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي که نه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی که نه. په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقد خبره ده، نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقد بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې. او مثلا بیا دا مسولیت هم دی زمونږ استاد خلق نخ نزغمی دا ټول مسائل دي چې خکر هغه زمونږ استاد پرې دغه کې ډیر کم پیدا کیږي یا مثلا د خکر کتونکو ته شرایط نه دي مساعد یا څوک دغه مسولیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تیری چې مثلا داخلي ادبیات باندې بحث وکړي تفسیر وکړي
که دیوازې شعر ته تم شو یو زر کتابه چې چاپ کیږي یې کړو که چې 50 هم پبلشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندوی ټولنه ده دغه نه نو زینور په ډب پاتې وي یعنی دا چې لوستون کې هم موږ د لاس ور کړی دي دا خبره سمه ده چې کیفیت تم پام نه دی کړی او ډیروالی تم پام کړی دی نو فکر نه کوي چې موږ لوستون کې هم د لاس ور کړی
او بالکل لوستون کې د لاس ور کول یو بل لار ده ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شو دی په خپل کیفیت وګار وو یعنی باید خشیر ویلې چې هغه د چاپ په غاڼه باندې دا شوی وي چې ورته وي خولې شوی وي کنه بل اوس په اوس دا چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي 15 میاشتې کال یو نیم کال او هغه بیا مثلا ټول کې جوړ شي لواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې نو لوستون کې د شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت نسته وي نو بیا دې ته ضرورت نه انګیري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي کنه زه فکر کوم د لوستون کې لاس ورکول یو علت دا هم دی پر دې سربېره چې مثلا زمنګ د شاعری کیفیت خراب شوی دا چې کوم شاعران کیفیت ساتي دا غوی ټول کې هم باندې خاطر باندې پاتې کیږي شي یعنی دا برښنایی رسنۍ وو د راتک سره د چاپ چاپی رسنۍ او چاپی هغه د چاپ مثلا لږ غوندي دا شی متاثر شوی ده کنه نو زه فکر کوم چې دا یو علت ده هم
تاسو دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستون کې پیدا کړي وي
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډیره پیچلې ده زمونږ ټولنې چې دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي مطلب دا دی چې اوس لوستون کې او ادبي چاپېریال او مثلا هغه د ادبي چاپېریال تقاضا ډیره زر بدلېږي یعنی په خپل هنر او ادبیت په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدون کې سیس باندې اوخته دي نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډیره ضروري او حتمی خبره ده چې ښه مطالعه ولري د ادبیاتو ادبیاتو په هر باید فرهنګي مطالعه ولري او وخت وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي پوستکی بدل کړي نو کوم شاعران چې په پخوانی ډیسکورس کې په ادبي ډیسکورس کې پخوانی شکل باندې پاتې دي هغه په نوی بازار کې بیا دغه نه لري اخیستون کې پیرون کې نه لري نو زما هغه دا چې اصلا باید د ټولنې شرا غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستون کې تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي او بدلیدونکو حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ویلري او خلک لولي او مثلا تغییر راوستی شي نو زه وایم چې شاعر د پاره په اوسني پیچلې جهان کې او د ټول لیکوال د پاره هم دغه لږ پیچلې شوی دنیا لږ پیچلې شوی باید د ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي مثلا د خپل شاعرۍ باندې نقص کړي بدل شي د حالات سره نو پای او لوستون کې نوی نوی لوستون کې پیدا کولی شي یو فائدلی شي په شاعرۍ په دې په خواب داسې وو شل کاله په خواب وري کنه یو شاعر به مثلا شعر ولي کبه باغه چاپېده نو شاعر به تقریبا ډیر وخت په لوستون کې باندې راځ کو یا په ادبي چاپېریال باندې راځ کو شاعر به وکړي کوال به اوس موږ زر وینو چې مثلا یو شاعر وو په کال 2-3 بیا هغه وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلي او په دې خاطر باندې موږ په دې سو دیو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو درو چتېدو او بیرته د پریوتو شاهدان یو کنه نو چې دنیا دومره سریع دي نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغییر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کله نو ځان نشي بدلولی جامه نشي بدلولی په شاعر کې خپل خپل شاعر کې تغییر نشي راولی په هغه ځانه شکل باندې تري دي نو هغه بیا د تاریخ برخه کیږي
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ل ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعري خبري کوو هغه وی چې د ټولنې ناخوالی مهاجرت او کړهونه د دې سبب شول چې د شیر لپرختو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شو، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوري سه بیا خو داسې و چې د مهاجرت شپې وي، پردی وطنو غریبي وه، بېوسي وه، او د افغانانو در په در ژوند و، لکه د نور افغانانو هم موږ بې وطنو. یو خو دغه لامل و چې ډېر زیات د کمترۍ احساس به م کوه په پردي وطن کې، او بل زمونږ هلته چې په کومه سیمه کې اوسېدلو، هلته د قلندر مومند په نوم باندې یو داسې ادبي ټولنه وه، د هغې سره ناستې پاسې کولې، ورسره په څنګ څنګ کې چلته به کومې ایف ایم وي، د هغې نه د ادبي خپرونې اورېدې، د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول. داسې یو تاثیر و چې هغه څه چې موږ یې مړ به څه کې را پیدا کړو، یو څه لیکلو ته اړ کړو، تر اوسه لګیا یو څه لیکو.
داسې معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته د روان جگ هغه رنګونه ستا په شعر کې وځي په ځای شوي همداسې ښکاري.
انور صاحب که زما شاعري ته څومره ولولې، تقریبا 15% 30% پورې زه دا ویلی شم چې زما په شاعرۍ کې بس غربت، بې وطني، جنګونه، کونډه، یتیم، بې وسي، بې وزلي، بس دغه موضوعات پکې ډېر زیات دي.
دا دردونه هر چا ته رسیدلي دي، د هجرت درد شو، د بې وطنۍ درد، همدارنګه جنګونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلي، او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغان یې، نو دا درد یې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شعر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوستي دي، او موږ دې ته اړ کړي چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړیدلی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي، او ډېر زیاتې دردولي. او همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس له د لفظونو جامې واغوندي، او الله پاک دغه یو احسان په موږ کړی دی چې هغه سم درد دي او څه احساس و هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر به سره شته؟
انوري صاحب شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي، او سر به مې روغ و خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو، چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي، و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبی دل کاڼي، پردی وطن د هجرت شپې، او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي، نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي، په ما باور وکړئ ملګرو، دا مې هم ولیدل، زما په حال به کله کله ژړېدل کاڼي، هلته به خلکو همیش کاڼي ورول په نورو، خماری هان به بیا د ځان سره ساتل کاڼي.
ډېر ښکلی شعر، ډېر دردونکی شعر دی. ریحان صاحب څومره شعرونه به دې لیکلي؟
تر اوسه پورې مې تقریبا داسې د 15-16 پورې تعداد زما د شعرونو رسیږي، چې په مختلفو کتابچو، مجلو، اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ډیټابیس ما سره د خپلو کتابچو پروت دی، دا را سره شته دی، او لګیا یو هڅه کوو چې سم زړه کې احساس وي، او فکر ته راځي، سوچ ته راځي، لګیا اوس هم شاعري کوو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟
یو کتاب مې چاپ کړی دی په 1994 کې، ګل زما د خاورې، زما لومړنۍ شعري ټولګه ده.
راتلونکي دپاره څه پلان لري؟ کوم کتاب چمتو دی چاپ ته پاره که نه؟
هڅه مې شروع کړې ده، هر څه خلاص دي، زما دویم کتاب هم چاپ ته آماده دی، صرف بس د دو ملګرو لیکنې پې پاتې دي، چې دغه لیکنې را ورسیږي انشاءالله، چې ډېر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شیری ټور به چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې وته کانی نوم غوره کړی دی او انشاءالله چې ډېر زر به د لوستونکو
دا شعر هم په کې کېدی شي.
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وای هغه همدا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی.
زیاتره ملګري شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډېر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی، اقتصادي ستونزې لرم. تا څنګه یو کتاب چاپ کړ؟ چا همکاري وکړه؟ که د خپل جب نه چاپ کړی دی، د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده؟
دا خبره ډېره اړینه ده، باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته. زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله، او کومې ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی، زیاتره شاعران ورسره مخ دي. به زما او د هغې یو حال و. خو شفیق الله شاداب صاحب زموږ د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی، الله دې هغه له اوږد عمر ورکړي. زما د لومړنۍ شعري ټولګې ټول لګښت هغه په غاړه واغوستو. شفیق الله شاداب صاحب ماته شعري ټولګه چاپ کړه. د دوهمې شعري ټولګې چاپ لپاره مې تابع همداسې نیولې ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم، کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي، نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو، څه به خپله خواري کوو، او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو.
یو بله مهمه پوښتنه دا ده ریحان صاحب، چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات، د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي؟ ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړیا ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پرې ټاکلی و؟
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو، دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی. یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې په مانه مصرف نه شوی، استاذ غوندې ویار ملګری نو مشهور زمون قدردان هغه را چاپ کړو، ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو، خلکو ته مې ویشو. بل د مطالعې په برخه کې کرا شو، مطالعه زمون په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډیره زیاته کمه ده مطالعه. هغه تېره ورځ مې راپور کتو، کابل کې یو شاعر و چې خپل کتابونه یې راایستلي وو، په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړم. نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډیره زیاته کمه ده. تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و، علم نه و، نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله. اوس چې سر د تعلیم لږ روش کړی دی، خلکو تعلیمونه وکړو، ځوانانو تعلیمونه وکړه، خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي، فیسبوک شو، ټویټر شو، دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی. همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده، نو مطالعې ته دومره توجه نه ور.
خو اوس راته یو ښکلی غزل وې، نظم وې، شعر
شعر به درته وایم. شعرونه چې څونه غواړي یا نوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي. شعر دی وایي: وم خوشحاله ژوند مې خادو د چا یادو، وم خوشاله ژوند مې خادو د چا یادو، د زړه کور مې پې آبادو د چا یادو. ګونګوسې وو توره شپه وه ستوري نه وو، خو زما په خوله پر یادو د چا یادو. لاس تړلی دار له تلمه غم مې نه وو، تیار سې ولاړ جلادو د چا یادو. او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه، پردی ځای پردی هیوادو د چا یادو. نه سکون و نه قرار، نه مې آرام و، ژوند مې هسې ټول بربادو د چا یادو. چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي، زما دغه لوی مرادو د چا یادو. او ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
ما ریحان به ډیوه تل بله ساتله،
خو بس څه وکړم چې بادو د چا یاد.
من نو شاعرانو ته د څه پیغام دی چې څه وکړي، څه ولیکي او څنګه شاعري وکړي؟
اگر چې زه دومره پوخ استاد هم نه یم انوري صاحب، او نه د ځان د دې جوګه ګڼم چې زه د نورو شاعرانو ته نصیحت وکړم او هغوی ته د سمه لار وښیم، خو هغه څه چې مونږ د استادانو نه، د مشرانو نه، په ادبي ناستو کې د ځینو ملګرو نه اورېدلي دي، هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دی تمرکز د شیر په ډیروالی نه کوي چې یاره زه د ورځې کې نه ما 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کوم چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو دی شعر په کیفیت باندې کار کوي هغه دا د هغه شعر کې د هنر ته او هغه پیغام د ټولنې چې کوم دا دی عادت د ډیر وخت سره چې کوم اواز چې تول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکه او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالې زیات وي خو هغه معیار پکې نه ساتل شوی نه پکې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام پکې نه یا هغه یو درد انځور پکې نه یو د مشکل انځور پکې نه یو داسې یو څه پکې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډیر زر رکیږي او د مغسات شعر به سو په ډر نه اړ ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه د نن نه 300-400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا د خوشحال بابا چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او بیې ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کیدونکي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولیکي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسي او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
زرپانه کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورته رښوا سپین ویخته یې باد خور واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوه تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې ور سمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تیر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې و دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دسمالونه هوار پراته وو دا چوکۍ یې پرون له کړکۍ سره یوې بلې ته مخامخ ایښې وې ور یې ورپسې پورې کړ یو منزل چې ښکته شوه له دوهم پوړه سره ودرېده لکه چې تاک ته زړه ناسړوي د بلاکله اور سره تم شو بیا پارک ته ورغله پر چوکۍ کېناسته موبایل یې ور واخیست د زوی سهارنه پیغام یې په لوړ غږ ولوست زما هیر وو نن نشم درتله زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی باید هلته لاړ شم د هغوی کور لري دی موبایل یې اړخ ته کېښود سړه سا یې وویسته دیتا په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې، د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله، د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست، له ځانه سره یې وویل دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تیره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه، ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیو، مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ، هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل، په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبې ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ، دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لواڼی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لواڼی. دولت د روحاني سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځپوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په آسانه او ساده ژبه ښودلې دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي، نور وجودونه ټول اعتباری او د حقیقي وجود سیوری بولی، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خوګوردونکو، دا هم د دولت لواڼی د شیری وه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه، په صورت د گل خوبانو ښایسته دی، په صورت د گل خوبانو ښایسته دی، که تند خوی دل ازار نه وای دلدار دریغه، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک مهار دریغه، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، به هر گل خیسته به تیر شی بهار دریغه، د دنیا استوګنه یاد یو ساعت ته، د دنیا ستوګ نه یاد یو ساعت دا ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه اے ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار دریغه د جانان د جان ترمنز بدن تور کرته د جانان د جان ترمنز بدن تور کرته که خدای لري کترمیان دا غبار دریغه که مدام ل خپل یار سره وصال شي که مدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه دا فقیر دولت بنشاړي زار دریغه
سهرګل میرزا په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهرګل امیرزی نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې ښیم اورو. پخپل غی کی خیم چې لخپل ځان تاو شم چې په ځان باندې راټول شم چې لزان غیګه تاو کړم لخپل ځان سره پیوند شم پخپل ځان باندې مین شم او پخپل ځان باندې تاوان شم او لزان مزي واخلم ستالغیګنه پخپل غی کی خیم ستالغی گینا پخپل غی کی خیم زان ته وژاړم لزان گیلی وکړم زان ته زان باندې لزان کرخه تاو کړم زان ته خپل اوخ کی خپل کړم پاکی زان ته خپل پزان ډیر نازونه وکړم زان پخپل زان لزان مرور کړم زان پخپل را پخلا کړم رضا شم بیر ته خپل زان ته پمنډ منډ را شم ستالغی گینا پخپل غی کی خیم ستالغیګنه پخپل غی کی خیم پخپل ځان به مل خپل ځان بار شم سرب ځان ته نور پخپل وګو کېګدم خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم خپل وجود به خپل ځان ترانګ دی کړم خپل ګوتې به پخپل سترګو کش کړم پټاټۍ ټاټۍ للو به ځان وېد کړم د خپل ځان په زنګې دوب ځان وېد کړم ستالغیګنه پخپل غی کی خیم ستا لغیګین په خپل غی کې خیم د تاویل او د ماویل او د شر نیم ته په هیګي ته په هیګي کنه هله می ټول داسې شوی دی چې لکه د وچو خسو یو لم بغواړي تش بهانه غواړي حسن اور واخلي حسن لوله پشي نغواړم څوک درته قاتل وای تاسو نوم د قاتل بد ښکاری حسین زما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام په تاو لګي ستا لغېګنه په خپل غېږ کې خیم ستا لغېګنه په خپل غېږ کې خیم ته پناشه ترګمې کړه چې تیار شي نن مسیور هم لزان سره یوسا نن همدا یو چوکۍ یو پیاله او یو کتاب بس ستا لغیگینا پخپل غیگ کی خیم ستا لغیگینا پخپل غیگ کی خیم تا دا زان غند جانان زان تا پیدا کڑا ما تا خپل خوبون بیر تا ما تا را کڑا لار دی پریخ و لار دی را کڑا تانوز ما دا مرک سلا کڑا ما چی لیلا کڑا تا بلا کڑا لنا چاری می در تشا کڑا نبی وفایم نا پزڑا کافریما
نوران پری ټول کله خبر شولو بس خدا خبره ترتا نرسي سنران به حد پور تشوي ده قد ورت سودا زمان رسي را شګ نزړت ایسا نرسی را شګ نزړت ایسا نرسی ګور د سړې تر سبا نرسی نرسی ګور د سړې تر سبا نرسی یرا شگ نزڑت ایسا نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی نرسی گورد سڑے تر سبا نرسی یرا شگ نزڑت ایسا نرسی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.